دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله ارشیوال
د طالبانو حکومت د کابل خار د دوشنبه ورځې په ځانمرګ بریټ کې د 19 کسانو مرګ ژوبله تایید کړي. د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قماندانۍ وایان خالد زدران رسنوی ته په لیکلي پیغام کې ویلي چې دا پیښه د کابل خار د شپږمې حوزې اړوند قلای بختیار سیمه کې شوې. زدران لیکلي سیمه کې یو کس پر ځان پورې تړلو چاودیدونکو موادو ته انفجار ورکړي چې بدبختانه د یوې ښځې په ګډون شپږ ملکی وګړي پکې وژل شوي او دیارلس نور پکې ټپیان شوي. خو د پیښې عیني شاهدان او د کابل استقلال روغتون ځینو روغتیایي کارکوونکو رسنوی ته ویلي یوازې دې روغتون ته 15 مړي او ټپیان انتقال شوي. همدارنګه د کابل د ایمرجنسی روغتون ته څیرمه سیمې اوسیدونکو هم ویلي چې یاد روغتون سره د ټپیانو او امبولانسونو ګڼه ګوڼه زیاته وه.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پام کې لري چې په روانه سپتمبر میاشت کې په یو غونډه کې د افغانستان په اړه بحث وکړي. په دې غونډه کې به چې د امنیت شورا په بیان کې کارن اټن نه خولل شوی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتونبایو او د ملګرو ملتونو د خزو د برخې اجرایه رئیسه سیما بهوس د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي. تمه ده چې د افغانستان په تیره احتمالاً د افغانستان د مدني ټولنې یو استازی به هم د غونډې ته وینا وکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ UNHCR وایي په افغانستان کې د جګړې له پای ته رسېدو سره سره لا هم دغه هیواد 3 میلیونه او 2 لکه کورنۍ بې ځایه شوي خلک لري. د سازمان یک شنبه په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ چې د دغو کسانو د بې ځایه کېدو اصلي لامل یې نښتې یادې کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ دا هم ویلي چې اوس مهال نږدې 6 میلیونه نور افغانان د ایران او پاکستان په ګډون د سیمې په هیوادونو کې د کډواله ژوند تیروي. د طالبانو د عدلي وزارت په کابل کې د دریو خیریه مؤسسو یوې ټولنې او یوې شورا فعالیتونه بند کړي. دغه وزارت په خپل ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې یاد بنسټونه د رسمي جوازونو د نشتوالي، د جوازونو د مودې د ختمېدو او نورو سرغړونو له امله تړل شوی دی. د طالبانو د عدلي وزارت ویلي چې په دې وروستیو میاشتو کې د 13 ټولنو 15 خیریه بنسټونو او یوې شورا فعالیتونه ارزولي دي. په پاریس کې د خپل منځني جګړو په خاطر شپږ افغان کډوال نیول شوی. د افغانانو شمیر چې اکثر یې د راپورونو له مخې د سیګرټو په قاچاقي پلور او پیر کې ښکیل دي زیات دی. د دوی ترمنځ وخت ناوخته لانجې کېږي خو دا اونۍ د دوو ډلو افغان کډوالو په نښتو او شخړو کې لږ تر لږه 1 کسان ټپیان شول. پاریزین ورځپاڼې راپور ورکړی چې د ټپیانو له ډلې د یو حالت نازک دي. په پاریس کې د افغانانو خپل منځي لانجو هلته د یو شمېر افغانانو اندېښنې پارولي. د امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. د خیبر پښتونخوا په بنو کې چارواکي وایي چې نامعلومو کسانو یو پولیس سرتیری په ډزو وژلې. د بنو د پولیسو وایان حنزله مشال رادیو ته وویل چې ناپیژندو وسلوالو یک شنبه ناوخته د منډان تاڼې په حدودو کې یو پولیس سرتیری وژلې. د ده په خبره بریدګر د پیښې له ځای څخه تښتېدلی. تر اوسه پورې هیچا د برید مسؤلیت نه دی منلی. روسیه نن سهار وختي د اوکراین په پلازمینه کیب توغندیز برید کړی. رویټرز خبری اژانس د اوکراین د پوځي چارواکو په حواله ویلي چې د دوی د هوایی مدافع سیستم دغه توغندیز برید شنډ کړی. په کیب کې سهار مهال د څو زورورو چاودنو غږونه اوریدل شوي. خو رویټرز لیکلي دا غږونه د هوایی مدافع سیستم غږونو ته ورته وو. سملاسي په دغو بریدونو کې د سره او مال د احتمالي زیان راپور نه دی ورکړل شوی. روسیه پر کیب دغه بریدونه داسې مهال کوي چې له نږدې یوې میاشتې راهیسې د روسیې په کورسک سیمه کې اوکراینی ځواکونو جګړه پیل کړې او ډېره سیمه لاندې کړې ده. د لوبو له ډګره وروستی خبر دا دی چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې دوشنبه د ګوټیمالا پر وړاندې سیالي ترسره کړه چې افغانستان وګټله. د افغانستان فوټبال فدراسیون د خبر پر بنسټ دغه سیالي چې د انټر کانټینینټل جام سیالۍ دي چې د تایلند په کوربتوب ترسره کیږي. د افغانستان او ګوټیمالا سیالي دوشنبه د کابل پر وخت تر غرمې وروسته 2 بجې پیل شوې وه چې د لوبې تر پایه افغانستان 15 او ګوټیمالا 4 ګولونه ووهل. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ نو سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل په موخه د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت د افغانستان په تړاو د سیمه هیوادونو ته د سفر خبر ورکړی. خغله بنت په داسې حال کې قطر ته رسیدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د میرمنو د وضعیت د ارزولو په مخه غونډه کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي چې د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د مرستې رسونې د ادارو لخوا د څه باندې 12 میلیونو اړمنو کسانو سره لږ تر لږه یو ډول بشري مرسته شوې ده.
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په ایکس ټولنیز پاڼې لیکلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د افغان میرمنو، کارپوهانو او حکومتي استادو سره د خبرو په موخه سیمې ته سفر پیل کړي او اوس په قطر کې دي.
ریچارډ بنټ منطقې ته تللی دی او موضوع هم د افغان میرمنو خبره ده. زه فکر کوم چې دې موضوع جهان ته ټکان ورکړی دی، ملګرو ملتونو ته ټکان ورکړی دی او نه یوازې دا چې بلکې په افغاني جامعه کې هم ډېر زیات سخت مخالفت را پارولی دی د طالبانو دغه نوي فرمانونه. نه یوازې دا چې افغانان بدنامه کړی دي بلکې اسلام ته هم لوی ضرر ورسولی دی.
بنټ په داسې حال کې قطر او ترکیه ته د سفر خبره کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د سپتمبر په 13مه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي ځانګړي استازي او د خزو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیاله په یو غونډه کې د افغان میرمنو او نجونو د وضعیت په اړه خبرې وکړي.
دا کوم خاص نه اصل نه ده او یا کوم فوق العاده نه اصل نه ده، بلکې دا نارمل هر درې میاشتنی ناسته ده چې د کال په هر درې میاشتو کې یعنی هر کوارټر کې دا کیږي، مارچ، جون، سپتمبر، همداسې دسمبر. نو دا نارمل ناسته ده، منتها موضوع به مهمی لپاره د دې چې د نوي فرمان په اساس چې د اته د خزه او اواز هم اورات کړل شوی دی او نور قیودات هم په خلکو لګول شوی دی. د انساني او حقوقي مسایلو نقطې نظر نه د حقوق بشر مسله مهمه ده. د اتمن د التراوچتای په دې باندې بحث کې او سیریه
د امر بالمعروف قانون لپاره غندنی ورسته د طالبانو د امر بالمعروف وزارت اعلان وکړ چې نور بل یونما سره همکاري نکوي. خو اوس د طالبانو حکومت ویان مرستيال حمدالله فطرت ویلی دی چې هغه د اسلامي قانون په اساس لټولو هیوادونو او سازمانونو سره مثبت تعامل ته ژمن دي.
زما په نظر باندې چې د طالبانو واکمنۍ سي په داخل کې هم له مشکلاتو سره مخامخ ته او په نړیواله کچه هم پراسمت باندې نه دی پیژندل شوی، ډیر اړینه ده چې باید له نړیوالو سره، له ملګرو ملتو سره خپل مثبت تعاملات ته او ډیپلوماسۍ ته ادامه ورکړي. او دا د افغانستان د خلکو په ګټه باندې دی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا وایي چې د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د مرستې رسونې د ادارې لخوا د څه باندې 12 میلیونه اړمنو کسانو سره لږ تر لږه یو ډول بشري مرسته شوې ده.
د عملیاتو د پیچلي چاپیریال باوجود د بشري مرستو کارکونکو په ټول افغانستان کې خلکو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسولې دي. د جنوري او جون ترمنځ میاشتو کې 1.201 میلیون وګړو د سلو څخه د زیات شریکانو لخوا لږ تر لږه یو ډول بشري مرسته ترلاسه کړې ده.
د ملګرو ملتونو بشري اړتیاو د ځواب ویلو د پروګرام د راپور پر اساس په افغانستان کې 3.8 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې په دې ډله کې 25% ماشومان او 25% ښځې دي. همداشان د ملګرو ملتونو د راپور پر اساس په افغانستان کې په خورځواکۍ باندې د اخته ماشومانو او میندو شمیر زیات شوی او 6.3 میلیونه افغانان په کور دننه د خپل مینو څخه نورو سیمو ته کډه شوي دي. احسان لاریوبزی، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه پاتلور 798 پیټا چنل او د آشنا رادیو خبرونه پاتلور 798 پیټا چنل کې اوریدلای شي. لمالتیامو د تل پشان مننه.
د امریکا غاک آشنا رادیو ده. په افغانستان کې د جمهوریت نظام تر لنګیدو وروسته د یاد هیواد ګڼ شمېر اوسیدونکو له اقتصادي مشکلاتو نه کړیږي. د ملګرو ملتونو ادارات وایي چې څه باندې 3 میلیونه افغانان عاجل خوراکي توکو ته اړتیا لري. اوس مهال ګڼ شمېر افغانان په نړیوالو مرستو متکی دي، خو نړیوال بنسټونه د بودیجې له کموالي نه شکایت کوي. په دې منځ کې یو شمېر کورني خیریه بنسټونه هم شته چې د بېوزلو لاسنیوی کوي.
کابل یو داسې ښار دی چې بېوزلۍ او اقتصادي ننګونو یې له کلونو راهیسې د ځینو خلکو ژوند سخت کړی. په داسې حالت کې بیا خیریه بنسټونه د بېوزلو خلکو لپاره د امید یو څرک ګرځېدلي دي. دلته خیریه بنسټونه نه یوازې د خوراک او پوشاک توکي پر بېوزلو او ناچارو خلکو ویشي، بلکې په روغتیایي، ښوونیزو، ودانیزو او نورو برخو کې هم مرستې کوي چې د دې خلکو په ژوند کې یو مثبت بدلون راولي. د کابل په دې سیمه کې د یو خیریه بنسټ غړی د خوراکي موادو په ویشلو بوخت دی. دغه مرستې هغو کورنیو ته ځانګړې شوې دي چې د اقتصادي ستونزو له امله له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
باید میگم من 4 اولاد دارم، هر 4 داخل مکتب باشه، هر چیز مهیا باشه، خانه از خود داشته باشه، مگر همین نایتیم شد.
همی از کسونه مشتکا میبینو که پدر نیسته، کسی ناناور در خانه نیسته، دیگه کدامی چی دیگه ندارم، من خودم میرم در خانه کار میکنم، دیگه اینی رقم نان یگان دفعه در خانه نمیباشه، مشتکا رو رای میکنم، در خانه میرن یک دوتا نان میتلبن میگیرن بیان، امورا ما میخوریم.
من امروز زمینه که شما در ما کمک شدین، در شما را خدا حضیر زیافتر در شما بتر، شما سربلند و سربراب شدیم.
بلور ته بیا خیریه بنسټونو مسؤلین وایي هڅه کوي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د هیوادوالو لاسنیوي وکړي او هغوی ته د ژوند ښه امکانات برابر کړي.
موږ د بلنی مرستو په برخه کې ډیر فعال یو، الحمدلله احساس تقریبا په مؤسساتو په بنسټونو کې لومړنی بنسټ یا مؤسسه چې زر په بلنیو شرایط او حالاتو کې د خلکو کومک ته لاس رسی او کومک کوي خلکو ته. نو که سیلاب راځي، که زلزله، احساس د خپل زرګونه رضاکارانو د موجودیت سره په ټول هیواد کې ټولو ولایتونو کې د خپلو څانګو، ټیمونو او دفترونو درلودلو سره دا ظرفیت لري چې زر بیړنیو مرستو کې خلکو ته کومک ورسی.
خاغلی جواد وایی د دې ترڅنګ دوی په ښوونې، روزنې او د هرپویز د کړو په برخه کې هم فعال دي او د هغو ماشومانو لپاره زده کړې او تعلیمي مواد برابروي چې له زده کړو څخه محروم پاتې دي.
چاته چې کومک کوي یتیمانو ته، نو هغه باندې باید تعلیم وکړو تر څو هغه په آینده کې اویا کار ور وښیو، یو کسب زده کړو تر څو آینده کې په خپله ټولنه کې یو قدر شي او نورو ته خیر ورسیږي.
د یادونه ورل دي چې تر دا مهاله له ادري وزارت سره لسګونه خیریه بنسټونه سب دي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې له بېوزلو سره په بیلابیلو برخو کې مرستو ته دوام ورکوي. د ماشومانو د ساتنې ادارې سیو د چلډرن په افغانستان کې بروسو سیلابونو، وچکالۍ او د ایران او پاکستان څخه ستنیدونکو افغان کډوالو ستنیدلو بهیر ته په کتو سره ویلی شو چې سکال به په دغه هیواد کې 5.5 میلیونه افغان ماشومان یا د هرو 10 ماشومانو څخه نږدې 3 ماشومان د بحران تر کچې د لوږې سره مخ شي. ورزنګ د امریکا غږ واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د غزې په جنوب کې د شپږو اسرایلی یرغمل شوو کسانو د مړو د موندل کېدونه پس اسرایلی ولس سخت غوسه او خبرګون ښودلې دی. زنو اسرایلی دولت په دې تورن کړی دی چې ولې د مخه د حماس سره اوربند ونه شو کړی. بلخوا د اسرایلو د کارګرو سترې اتحادیې د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې تر هغې به کارونو ته نه راګرځي تر څو اسرایل د حماس سره کوم تړون نیوي کړی. د دې کار بندیز په نتیجه کې د طالبی هوایی ډګر نه پروازونه هم بند شوی دي.
د اسرائیل په لوی خارونه کې پاس له هغه ستر لاریونو نه پایل شو کله چې د اسرائیل پاوز اعلان وکړ چې شپږ یرغمل اسرائیلیان د غزې په جنوب کې په یو تونل کې موندل شوي دي. په وژل شوو کې یو هم د اسرائیل او امریکا تابعیت لرونکي هریش ګولدبرګ پولین هم شامل دی. مظاهره کوونکي د پایتخت تل ابیب په شمول هیواد لوی خارونه کې سړکونو ته راوتلي او د زرګونو په شمیر لارې او سړکونه تړلې دي.
هم نرڅخو باخزاریو
دا کسان زمونږ لرسیدلو مخکې د حماس د ترهګر ډلې لخوا په ډېر بیرحمۍ سره وژل شوی وو. دا کسان د حماس ترهګر ډلې لخوا د تیر کال د اکتوبر په اومه ژوندۍ برمته وړل شوی وو. د دوی مړی د رافان او هغه کې د عملیاتو په وخت کې په تونل کې وموندل شو. له دې ځایه څه ناڅه یو کیلومتر را دیخوا موږ څو ورځې مخکې فرحان الکدی ژغورلی وو.
اسرائیلی مطبوعات وایي چې کېدای شي حماس د اسرائیلي پوځ د ژغورنې د عملیاتو په خبرګون کې دا کسان وژلي. ویل کېږي چې د شپږو نه درې کسان د اوربند په لومړي پړاو کې خوشي کېدونکي وو چې دوه پکې مېرمنې او یو اسرائیل اصله امریکایي ګولدبرګ پولین هم پکې شامل وو. د دې پیښې په خبرګون کې ټول اسرائیل کې د دولت ضد مظاهرې پیل شوې دي او حکومت تورن کړی دی چې د غزې او مصر په پوله د پوځیانو د ځای پر ځای کولو لپاره د برمته شوو د خلاصون تړون سابوتاج یا زیانمن کړی دی. د مصر او غزې په پوله د نظامی حضور دا پریکړه د اسرائیل د کابینې په غونډه کې څو ورځې مخکې شوې وه او د اسرائیلي رسنیو په وینا صدر اعظم نتنیاهو دا منلې و چې د فیصلې سره به د برمته شوو کسانو په سر روان خبرې به هم اغیزمن شي. خودش پاگو اسرائیلی برمته شوو کسانو د وژل کېدو نه پس نتنیاهو حماس په دې تورن کړ چې د تړون کولو سره یې علاقه نه لرله.
په داس حال کې چې اسرائیل د منځګړو په مرسته یوې موافقې ته د رسېدو هڅې ګړندۍ کړې وې حماس هیڅ وړاندیز نه درلودو او هر چا چې کسان وژلي هغوی د تړون نیت نه لري.
اسرائیل کې عامه نظر پوښتنو نه معلومه شوې چې اکثریت په دې نظر دي چې اوربان د برمته شوو د خلاصون یوازنۍ لار ده. د حماس ډله سره د اسرائیلو د یو مجرب مرکشي چیرشان باسکین په وینا د حماس د لمنځه وړلو نه زیات د دې برمته شوو خلاصون ډیر مهم دی.
تر ننه پورې یو برمته شوی هم د نظامی فشار په وجه نه دی راخوشي شوی بلکې اته کسان د ژغورنې عملیاتو کې آزاد شوي دي. اوس هم غزه کې سل برمته شوي کسان پاتې دي نو موږ باید پوه شو چې نظامی فشار یې را خلاصولی نشي بلکې نور هم وژني.
د دې پیښې نه پس اسرائیلو کې سرتاسري احتجاج پیل شوی دی. خلک سړکونو ته راوتي دي او د ژوند کارونه قریب په ټپه درېدلي دي. د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا د وژل شوو پوځیانو ځنو کورنۍ د یکشنبې په ورځ د امریکا له پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ نه ملاتړ څرګند کړی دی. دا خبر روسه له هغه خبر شو چې پخواني ولسمشر تیره اونۍ د ارلنګن په ملي هدیره کې د انځورونو او ویډیوګانو د اخیستلو له امله له نیوکو سره مخ شو. مرستیال ولسمشر کاملا هاریس هم په ټرمپ نیوکې کړي او د ولسمشر ټرمپ دغه کار خندلی او هغه یو سیاسي چال بللی. په دې اړه د امریکا غږ د خبریال بالیراس اګلاسس د رپورټ په پښتو ژباړه اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکې وی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکو.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا د وژل شوو پوځیانو ځنو کورنۍ د یکشنبې په ورځ د امریکا له پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ نه ملاتړ څرګند کړی دی. دا خبر روسا له هغه خبر چې په خاني ولسمشر 13 ونی د ارلنګن په ملي هدیره کې د انزورونو او ویډیوګانو د اخستلو لامل لا نیوکو سره مخ شو. مرستیاله ولسمشر کاملا هاریس هم په ترامپ نیوکې کړي او د ولسمشر ترامپ دغه کار خندلې او هغه یو سیاسي چال بللې. په دې اړه د امریکا غږ د خبریال والیراس اګلاسس د رپورټ پښتو ژباړه اوریدو ته ساس پام راګرځو.
د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند نوماندې مرستیالې ولسمشر کاملا هاریس 13 اونۍ د ارلنګټن د ملي هدیرې د شپېتمې برخې څخه د لیدنې پر مهال د پخواني ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا د انزورونو په اخیستلو د منتقدینو سره مل شوې. د امریکا فدرالي قوانین او د دفاع وزارت تګلارې د ارلنګټن هدیرې په دغه برخه کې سیاسي فعالیتونه په جدیت منع کوي. له دې امله د ټرمپ لخوا په دغه ساحه کې د انزورونو او ویډیوګانو اخیستل د هدیرې د پاملرنې ادارې یو مسؤل سره د جنجال لامل شو. د یک شنبه په ورځ کاملا هاریس په دې اړه د ایکس په شبکایې په خواني ټویټر کې د موضوع ته اشاره وکړه.
راځي چې په روخانه ډول وایو، په خواني ولسمشر د مقدس خاور سپکاوي کړي، دا ټولې د سیاسي مخې لپاره کړې دي.
جمهور غوښتونکو ولسمشر نومن ډانلډ ټرمپ د یک شنبه په ورځ خپل دلیل بیا تکرار کړ او وی ویل چې 2021 کال کې افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د راوتلو پر مهال په یو ترهګریز برید کې په افغانستان کې د وژل شوی یو سرتیری د خپلوانو په بلنه دغه هدیرې ته ورغلی.
زه حیران یم، ما کله هم په دغه اړه فکر نه دی کړی. دوی ما ته وویل، ته پوهېږې محترمه، آیا دا ممکن دی چې تاسو زموږ سره زموږ د زوی د قبر د داړې سره انځور وباسئ؟ ما ورته وویل، یقینا ما دا د اشتهار لپاره نه کولو، زه اشتهار ته اړتیا نه لرم، زه ډېر شهرت لرم.
د ټرمپ ټاکنیز کمپاین د یک شنبه په ورځ داسې ویډیوګانې خپرې کړې چې د امریکا د وژل شویو پوځیانو کورنۍ په کې قبرستان ته د ټرمپ لیدو څخه ملاتړ کړي.
زه دې ته ګورم چې څه وشو، خو تاسو پوهېږئ بدبختي دا ده چې د کورنۍ اړوي چې د ارلنګټن مخبرې ته د بایډن ادارې د ناکامې تګلارې په پایله کې د خپلو وژل شویو زامنو د قبرونو لیدو ته ورشي. زیاتدونکې ترهګري د ناامنه شویو سرحدونو سره یو ځای د سپتمبر د 12مې وبله پیښه زموږ لوري ته را روانه ده.
د کلراډو ایالت والی جرت پولیس وایي کله چې د امریکا د پولو د خوندي کولو موضوع مخې ته راځي، د هاریس لرلید وضعیت اغیزمن ثابت شي. له نوموړي پوښتنه وشوه چې په دې اړه چې هاریس به د امریکا پر پوله دیوال جوړوي او کنه، او په دغه اړه دوی د ټرمپ د تګلارې سره خپل تګلارې څه ډول پرتله کوي.
دیوال جوړول چې ډونالډ ټرمپ یې وړاندیز کړی، د پیسو وخت ضایع کول دي او د امریکایي مالی ورکوونکو د پیسو خوشی ضایع کول دي. نوموړی په غیزناک ډول پر ټوله پوله د دیوال جوړولو په اړه خبرې کوي، نه د بیلابیلو ممانیو په غیزناک ډول د کارونې په اړه. هغه څه چې هاریس کول غواړي، هغه په کم لګښت د پولې د خوندي کولو زیاته مؤثره لار ده.
د دوشنبه په ورځ د کارګرانو د نړیوالې ورځې په مناسبت به مرستیاله ولسمشره کاملا هاریس د میشیګن او پنسلوانیا ایالتونو کې خپل ټاکنیزه مبارزه وکړي. د سه شنبه په ورځ به د هاریس ټاکنیز دفتر د زیګون د ازادۍ د حق د مبارزې په نوم د بس د دورې پرانیسته وکړي. دا چاره به د فلوریدا په پام ساحل کې لوې غونډې څخه پیل شي. بلخوا د ټرمپ د ټاکنیزې مبارزې دفتر به د سه شنبه په ورځ د جورجیا او اریزونا ایالتونو کې خپل ټاکنیزې غونډې وکړي. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ رادیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنې پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو صفو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساسه غټ یا صدای شما خپرونه پر لنډو صفو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدل شي. تاسو زموږ غږ د واشنگټن د سټډیو نه اوري. په اولمپیک کې یو خبر جوړونکې پیښه د یو افغان ورزشکار شوهرو منیجی تلاش په خپل لباس باندې لیکلی و چې افغان ښځې آزاد کړي. د اولمپیک مسؤلینو هغه له دغو سیالیو نه وایستله. مسؤلینو وایي چې په دغه سیالیو کې هیڅ ډول سیاسي، نژادي او دا ډول نورو شعارونو او فعالیت ته اجازه نشته، خو منیجی وایي چې هغې د خپلو وطنوالو میرمنو لپاره دا قرباني ورکړې وه. نور حال په رپورټ کې.
منیجی تلاش د پاریس په اولمپیک کې د بریک ډانس په سیالیو کې برخه اخیستې وه. هغه د کډوالو د ټیم غړې وه، خو د سیالۍ په پیل کې په خپل کمیس باندې افغان ښځې آزاد کړې د شعار په لیکلو سره د سیالیو څخه حذف شوه.
زیاتری نفرا فکر میکنن که مثلا تصمیم که گرفتم برام خیلی سخت بوده، مثلا باید رویاهای ما کنار بگذارم تا یک حرفی درباره دخترای افغانستان بزنم، ولی از نظر من خیلی هم ساده بود. چیزی که برات مهم است را میتونی تو انجام بدی، مثل که من هدفم و رویاهایم دست برداشتم و خواستم کاری کنم برای دخترای افغانستان. من از برقع بال ساختم و خواستم برای جهانیان نشان بدم که دخترای افغانستان اوقدر قدرت دارن که میتونن از پیله پروانه بسازن.
منیجه تلاش که پاس پانیا که اوسی که وای دا ابتکاری دی و انگلیسی فلم هنگر گیمز نخیسته و او پخپل کنیسی دی افغان برمنو دی آزاده شارو لیکو.
میخوایم بگویم که ما اهل صحبت کردن نیستم، دوست دارم عمل کنم مثل یک بمب، چون که ما بین بمب بزرگ شده.
د پاریس په سیالیو کې له منیجی تلاش نه پرته زکی خدادادی هم د ګډونوالو د ټیم لخوا برخه اخیستې وه او د تیکواندو په سیالۍ کې د برونزو مډال وګټو. خو زیات شهرت منیجی وګټلو چې د لوبې په جریان کې سیاسي شعار لوړ کړ او د لوبو څخه وایستل شوه.
میخوایم برای دخترای افغانستان بگویم که امروز اگر ما زنده هستم دلیلش فقط شما هستین، شما برای ما انرژی میتین و لطفا تسلیم نشوین برای کسایی که امروز فقط به خاطر شما زنده هستن. ما یک روز دوباره کنار هم جمع خواهد شدیم و در کشور خودمان، در خانه خودمان، در خاک خودمان با صلح و آرامش و با آزادی بیان زندگی میکنیم. خیلی زیاد تشکر و امیدوار هستم دوباره همه ما برگرد.
من جوایز ما پیغام د پردی یا حجاب خلاف نه و، بلکې د افغان جنو او مرمنو لپاره د بنیادی انسانی حقونو غوښتنه و.
ولی منظور ما از آزادی ربط به حجاب نداره. منظور ما حق بیرون رفتن از خانه، حق صحبت در جامعه و از همه مهمتر تحصیل است و ما به خاطر ای امروز اینجا هستم و تلاش میکنم.
منیجه تلاش وایي چې د یوې افغانې په صفت د خپل مسؤلیت ادا کړی دی او نړۍ ته یې د افغان جنو پیغام رسولی او غواړي چې نړۍ ورته پام وکړي او د دې حالت او جهالت نه یې راوباسي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگټن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون، خبرونه، څېړنی او غبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په 6:30 له واشنگټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
درنو اوریدم کو خبرونه په هم دی زی پایت اورسیده. مننه چې د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا خدای ماندی.